معرفی تکنولوژی های جدید در نمایشگاه تک کرنچ برلین، آشنایی با ربات هوشمند زراعتی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. دستگاه هوشمند جدیدی که نابینایان را کمک می‌کند و عینک‌هایی که نور شبه آفتاب را در تاریکی بر چشمان کاربر می‌تاباند و احساس یک روز روشن را به او می‌دهد، از جمله وسایل بی‌شمار جدیدی است که در نمایشگاه تکنولوژی تک کرنچ به نمایش گذاشته شد که سالانه در شهر برلین آلمان برگزار می‌شود. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
دستگاه‌های پوشیدنی را که این دو مرد به چشم دارند طوری به نظر می‌رسد که برای کدام فیلم ساینسی تخیلی طراحی شده است، اما اینها تأکید می‌کنند که این وسایل امروز آماده استفاده می‌باشد. این عینک‌ها را شرکت پاکت سکای مستقر در استرالیا ساخته است و ادعا می‌کند که کاربر با پوشیدن آن طور احساس خواهد کرد که آسمان روز روشن را می‌بیند. این دستگاه همانند چراغ درمانی با قرار دادن نور شبیه آفتاب بر چشم شما کار میکند. روشنی آن مانند روشنی نور آفتاب در جریان روز است و به گفته این شرکت با پوشیدن آن سطح تولید هورمون ملاتونین در بدن و در روزهایی که هوا تاریک است افزایش مییابد. با استفاده از این عینک ها مردم در روزهای تاریک فصل زمستان خود را پر انرژی احساس می کنند. جای تعجب نیست که این شرکت در نظر دارد این عینک ها را برای بار نخست در کشورهای اسکاندیناوی عرضه کند و پس از آن در کشورهای دیگر اروپایی نیز عرضه خواهد شد. این عینک ها در سال 2019 با بازار خواهد آمد و قیمت آن 169 یورو خواهد بود.
ما یک تکنیک موجود و معمول را فرا گرفته و به طریقه مناسب و هوشمندانه طراحی کردیم. به همین دلیل شما می توانید از آن استفاده کنید و می تواند با مشکلات روانی کمک کند که به دلیل هوای تاریک به میان می آید. همچنان برای مقابله با تأثیر تغییر وقت پس از سفر نیز از آن می توان استفاده کرد. افرادی که از سوی شب کار می کنند نیز با استفاده از آن می توانند توازن روز و شب را بهتر سازند.
در گوشه دیگر این نمایشگاه شرکت موسوم به iServe کمره کوچک را معرفی کرده است که در کنار عینک نصب می شود. این کمره با استفاده از الگوریتم جلوی کاربر را می بیند و به او توسط آواز اطلاع می دهد که راست یا چپ برود و یا فرمان می دهد که توقف کند. شرکت iServe در نظر دارد که این کمره را سال آینده با بازار عرضه کند و تا حال قیمت آن تعیین نشده است.
کاریان شبیه موترهای خودران است، اما در مقیاس کوچک. بنان می تواند وسیله کمکی برای افراد نابینا باشد.
در بخش دیگری این نمایشگاه وی آر جینرز شرکت مستقر در پراگ عینک واقعیت مجازی را به نمایش گذاشته است که قابلیت نمایش تصاویر را با کیفیت 5K دارد، با صدا کنترل می شود و مجهز با سنسرهای اشاره دست است. این عینک های واقعیت مجازی می تواند دست کاربر را ببیند و او را قادر می سازد تا بدون به کار بردن وسیله دیگر فقط با حرکات دستان خود از ویژگی های مختلف آن استفاده کند.
تصاویر سه‌بعدی برای انسان‌ها طبیعی تر است و انسان در محیط سه‌بعدی طبیعی عمل می‌کند. یعنی شما کارهای را با دست و صدای خود انجام می‌دهید و همین روش در تکنولوژی واقعیت مجازی نیز طبیعی تر است.
این عینک واقعیت مجازی 5000 یورو قیمت دارد و از قبل از سوی شرکت‌های موترسازی برای آموزش کارگران تازه کار و انجینران ماشین‌آلات تولید موتر به کار برده می‌شود. اما شرکت وی آر جنرز آرزو دارد که آن را با قیمت ارزان و برای کاربران عادی به بازار عرضه کند. در گوشه دیگر این نمایشگاه استیگو شرکت استونیایی یک اسکوتر را به نمایش گذاشته است که قاط می شود. این اسکوتر با سرعت اعظمی 25 کیلومتر در ساعت حرکت می کند و با یک بار چارج مسافت 40 کیلومتر را طی می کند. وزن آن 14 کیلوگرم است و تقریبا در 2 ثانیه قاط می شود.
با آسانی می توانید آن را باز کرده برانید و دوباره قاطش کنید و به یک بار عرابه‌دار تبدیل می شود. بنابراین می توانید در هر جا، یعنی در قهوه خانه، دفتر و یا آپارتمان کوچک آن را نگه دارید.
نمایشگاه TechCrunch Disrupt از سوی TechCrunch وبسایت تکنولوژی مستقر در شهر سان فرانسیسکو برگزار می شود. این شرکت سالانه نمایشگاه‌های زیاد را در نقاط مختلف جهان مانند لندن، نایروبی و لاگوس برگزار می کند.
یو بریتانیوی شرکت د کرنې لپاره داسې یو روبات ازمایي چې له مصنوعي ذکاوت، جی پی ایس او د زیرک تلیفون له ټکنالوژۍ څخه په کروندو کې د هرزه ګیاو او حشراتو د کشفولو لپاره کار اخلي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د زراعتي توکو د بیې ټیټېدو او چاپیریال ته زیان نه رسولو بزګر جیمی بټلر دې ته اړ کړ چې خپلې 450 ایکړ ځمکې ته د انګلستان د همشایر په سیمه کې نوی کارګر پیدا کړي. دا غنوی کارګر به د بټلر د غنمو کروندې د وښو او حشراتو له زیان څخه وساتي او باید داسې کارګر وي چې ستړی نشي او دمه ونه نیسي. دغه کارګر د څلورو ټیرو لرونکی روبات دی چې ټام نومیږي. دغه روبات د جی پی ایس، مصنوعي ذکاوت او د زیرک تلیفون د ټکنالوژۍ پر مټ په ډیجیټلي بڼې د کروندې نقشه جوړوي. د ټام روبات جوړونکی شرکت د هغو کوچنیو شرکتونو څخه دی چې غواړي د زراعت د سکتور د تولید بڼه د ټکنالوژۍ پر مټ بدله کړي، ځکه دغه سکتور د نړۍ د نفوس د زیاتېدو او د اقلیم د بدلون له امله له اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ډېر روباتونه لا تر اوسه د ازموینې په مرحله کې دي، خو د دې څرګندونه کوي چې په راتلونکي کې به په کروندو او کلیوالو سیمو کې اتومات ټکنالوژۍ زیاتې شي.
کوم کارونه چې موږ کولی شو خلک یې نشي کوی. د بزګر دپاره په فزیکي توګه امکان نه لري چې لاړ شي او هر یو بوټی وګوري او غم یې وخوري. دا کار یوازې هغه وخت امکان لري چې یو نستړی کیدونکی روبات ولرو چې د مصنوعي ذکاوت پر مټ په پوره دقت سره هر بوټی وګوري.
په راتلونکي کال کې به دغه بریتانوي شرکت دوه نور روباتونه چې د مصنوعي ذکاوت په سیستم باندې به کنټرولي کې امتحان کړي. دغه روباتونه د ټام له روبات سره په ګډه کار کوي او په کروندو کې تخم شیندي، سره ورکوي او هرزه واښه له کروندې څخه لرې کوي. دغه روباتونه ډاک او هیري نومیږي. د ډاک روبات په دې پر ځای چې سره په ټولو بوټو باندې وپاشي، یوازې د ریښو نږدې خاورې ته انتقالوي او د بیکاره بوټو د له منځه وړلو لپاره په لیزر باندې دغه بوټي سپرې کوي. د هرې روبات تخم په ټاکلي عمق او ترتیب سره له خاورو لاندې کوي. په دې توګه نور د تراکتور لخوا د ځمکې قلبه کولو ته ضرورت له منځه ځي. هدف دا دی چې د سرې او حشره وژونکو کیمیاوي موادو کارونه ډېره کمه کړل شي چې د مصرف کم او ګټه یې زیاته شي. په دې توګه نه یوازې له بزګرو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي، بلکې له بلې خوا چاپیریال ته هم له کرنې څخه متوجه زیان کمیږي. سکات رابینسن وایي د روباتونو بله ګټه یې دا ده چې سپک دي او د تراکتورونو په شان ځمکه ډېره نه کلکوي. د ټام روبات د بټلر په کرونده کې ګرځي او د لوړ کیفیت لرونکي په سلهاوو زره عکسونه اخلي. دغه عکسونه بیا د ویلما په نامه د مصنوعي ذکاوت سیستم ته ورکول کیږي. دغه سیستم داسې عیار شوی چې د غنمو او هرزه ګیاو فرق کولی شي.
د ډیرو ټکنالوژي چې موږ اوس ګټه اخلو په نور برخو کې ښه نتیجه ورکړې، خو د زراعت برخې د ټکنالوژۍ نه تر اوسه مناسبه ګټه نه ده اخیستې. فیسبوک د مصنوعي ذکاوت نه د فیسبوک څخه د ښې ګټې اخیستنې په خاطر ګټه اخلي، خو د غنمو د کرلو دپاره چې د دنیا خلکو ته ډوډۍ برابروي ورڅخه ګټه نه ده اخیستل شوې.
په هغو بزګرو د اقتصادي فشار د کمولو لپاره چې د زراعتي تجهیزاتو اخیستو ته زړه نازړه وي، د سمال روبات شرکت په پام کې لري چې خپل خدمات ورباندې د میاشتنۍ سهمیې په بڼې وپلوري او د یو هکتار ځمکې لپاره له بزګرو څخه په کال کې 600 انګلیسي پاونډه واخلي.
که روبات وي یا تراکتور، یوازې د ځمکې لپاره یوه وسیله ده. دا یو متفاوته وسیله ده، خو په واقعي علت نه پوهیږم چې ولې بیرته پخوانی وخت ته، یعنی زما د نیکه وختونو ته ورګرځو، ځکه پخوا هم ماشینونه کم و. زه فکر کوم په ځینو برخو کې موږ بیرته په ټیټه کچې کرنې ته مخه کوو چې ګټه وکړو.
په تجارتي بڼې د دغو روباتونو خرڅولو ته لا کلونه وخت پاتې دی، خو په 2021 کال کې به په لویه کچه ازمویل پیل شي. له خپله چلیدونکو تراکتورونو او د غواوو د لوشلو له روباتیکو ماشینونو څخه له څو کلونو راهیسې ګټه اخیستل کیږي، او په دې وروستیو کې د کروندو د څارنې لپاره له ډرون څخه ګټه اخیستل هم پیل شوي دي.
د دسمبر د میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې د امریکا د جورجیا د ایالت د اتلانتا د هوایي ډګر نړیوال ترمینل په بشپړ بایومیتریک ترمینل بدل شو. په دغه ترمینل کې د مسافرو د هویت د معلومولو لپاره د څیرې د پیژندنې له ټکنالوژۍ کار اخیستل کیږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د دسمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې راهیسې د اټلانټا د هوایي ډګر په نړیوال ترمینل کې د بایومیټریک سیستم کارول پیل شول. د ډلتا هوایي شرکت اوس د خپلو مسافرو د اسنادو د پروسس کولو لپاره د څیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ نه کار اخلي. هغه مسافر چې د نړۍ بیلابیلو برخو ته سفر کوي، چارواکو ته د تیارې د ټکټونو او د هویت د پیژندنې د نورو اسنادو د ښودلو پر ځای کمرې د خپل مخ او هر څه یې پروسس کیږي.
So this is facial biometrics.
دا د څیرې د پیژندنې بایومیټریک سیستم دی. د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې ریاست په ډیټابیس کې د پاسپورتونو عکسونه ثبت دي. موږ هم دغه عکسونه ستاسو له اصلي څیرې سره مقایسه کوو. د هر پرواز لپاره هم دغه کار کوو. د پاسپورت معلومات کوم تفاوت نه لري. یوازې ډیټابیس د څیرې د پیژندنې له ټکنالوژۍ ګټه اخلي.
So the picture that comes
کوم اکس چې له هوایي شرکت څخه د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې ریاست ډیټابیس ته راځي، ستاسو د پاسپورت یا ویزې له عکسونو سره چې زمون سره موجود دي مقایسه کیږي. که مسافر د امریکا تبعوي او عکس د پاسپورت له عکس سره یو شی وي، نو عکس یې اوتومات حذف کیږي او موږ یې ساتلو ته ضرورت نه لرو، ځکه له موږ سره یې د پاسپورت عکس وي. او که چیرې مسافر خارجي تبعوي، نو عکس مو د آیډنټ په نامه یو سیستم ته ځي او هلته زه فکر کوم تر 15 کلونو پورې ساتل کیږي.
دغه پروژه د دلتا د هوایي شرکت او د امریکا د ګمرکاتو او سرحدونو د ساتنې د ریاست په ګډه همکارۍ عملی شوه.
It's thrilling that Atlanta Hartsfield Jackson has been selected.
زه خوشاله يم چې د اټلانټا په هوایي ډګر کې دغه سیستم د دلتا له هوایي شرکت سره په همکاري کې نصبېږي. په دغه ټکنالوژي سره به زموږ په هوایي ډګر کې چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر بیروبار لرونکي هوایي ډګر دی، د مسافرو د اسنادو د پروسس مرحله چټک شي.
ډیر شمېر مسافرو د بایومیټریک د تجربه کول ورسته وویل چې دغه سیستم چټک او خوندي دی.
به حال نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه اجرا جان نوری را در این بخش با خود داریم. سلام اجرا جان.
اونجا سلام خدمت شما و خدمت های بیننده عزیز. واسم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی که ده همه در که در این گزارش با هم یک جای مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، در هفته درون در هالند انواع درون های جدید معرفی شدند که شامل درون بررسی خسارات از بابت مصیبت های طبیعی و درون هایی که از شهرها با زاویه پهن عکس برداری می کنند معرفی شدند. صنعت درون اخیرا رشد بسابقه نموده است. شرکت های بزرگ تولید طیاره های ایربس و بوئینگ نیز برای ساختن درون های خودکار یا اتوماس سرگرم تکمیل پروژه های جدید هستند که شامل موتورهای پرواز کننده نیز می شوند. شرکت تولید ایربس شهری مستقر در شهر تولوس نو وسایل نقلی آینده را ساخته است. هدف از طراحی این تولیدات به شمول درون های خودکار که می تواند 4 نفر را همزمان از یک نقطه به جای دیگر منتقل نماید می باشد. این وسایل نقلی در طرفداری از محیط زیست و ماشین های بدون صدا ساخته شدند. شرکت ایربس معتقد است که با استفاده از درون و موتورهای خودکار برقی بر فراز آسمان ها از تولید ناسالم کربن دای اکساید جلوگیری خواهد شد. قرار است ایربس شهری سال آینده پروازهای خود را در هالند آغاز کند. با هم گزارش جالب دیگر از هالند. مسابقه جهانی درون‌ها در حاشیه هفته درون‌ها در هالند برگزار شد. در این مسابقه انواع درون‌های خودکار با کمک پیلوت‌ها به رقابت پرداختند. افراد درون‌های مختلف را از کشورهای مختلف در رقابت آورده بودند. در مسابقات نهایی 4 درون تیزرفتار با کمک گزینه عینک‌های واقعیت مجازی با هم رقابت کردند. مسابقات درون در زون مسون برای پرواز درون‌ها انجام شد. بنیانگذار مسابقات درون جهانی در این مسابقات گفت بازیکنان باید کمتر از نیم ثانیه تصور سه‌بعدی را در مغز خود باید قبول کنند و به بازی ادامه دهند. تا کنون حدود 25 مسابقه جالب درون طی 2 سال در کشورهای مختلف جهان برگزار شده است. برای تماشای مسابقات درون تماشاگران نیز عینک‌های واقعیت مجازی نیاز داشتند. در گزارش دیگر در مورد استفاده تکنولوژی برای حفظ محیط زیست، درون ها انواع زرافه هایی را که نسل آنها در حالت انقراض قرار گرفتند پیدا نموده است. این زرافه ها برای نجات از دست شکارچیان در سراسر آفریقا به طور پراگنده زندگی می کنند. قرار گزارش های جدید حدود 2000 زرافه نوع کردوفان در آفریقا باقی مانده است. اما تصاویر درون برای طرفداران حقوق حیوانات کمک می کند تا از این نسل زرافه ها حفاظت کنند. گروه های طرفدار حفظ محیط زیست از انواع درون های خاص با کمره های شعاع آفتاب استفاده نموده و معلومات در مورد نسل حیوانات در حال انقراض جمع‌آوری می‌کنند که به طور معمولی با رفتن به نقاط مختلف زمین امکان پذیر نیست. تکنولوژی درون می‌تواند از شکار غیر قانونی و نابود شدن نسل حیوانات نادر همچون زرافه‌ها جلوگیری کند. و در خبر جالب از چین، یکی از شرکت‌های خبرگزاری چینی خبرنگار کامپیوتری با گزینه هوش مصنوعی را معرفی کرده است. پایگاه خبرگزاری زینوا برای نشر اخبار از خبرنگار با هوش مصنوعی استفاده کرده که برای نطاقان معمولی استفاده از تکنولوژی آنقدر جالب نیست. یکی از شرکت‌های چینی این نطاقان را با هوش مصنوعی در ظرف 3 ماه طراحی کرده است. نوع جدید وسیله گرنده تلفن یا پاد به نام پیفو ساخته شده که با نگه داشتن تلفن و هماهنگی با اپلیکیشن از روی گرنده بیشتر برای عکس برداری با زاویه 360 درجه ساخته شده. پیفو حرکات شخص از توسط کمره تلفن دنبال میکنه و عکس ها را به سیستمی که در آن هماهنگ شده با وقفه و یا بدون وقفه و عکس های چندانه و غیره میگیره. قیمت ای پاد یا گرنده تلفن حدود $100 است و از اواسط سال آینده برای علاقه‌مندان عرضه میشه. کیت زون اسم اپلیکیشن مجانی در مغازه گوگل برای تلفن و سیستم عامل اندروید است که برای خانواده ها در قسمت محدود ساختن زمان استفاده از گیم و اینترنت کمک میکنه. در اپلیکیشن با معلومات خاص که به طور خودکار از شما پرسیده میشه از ادامه فعالیت کودک در تلفن یا تبلت خودداری میشه. اگر کودک یوتیوب میبینه، مادر یا پدر میتونه که مدت زمان تماشای یوتیوب از طریق اپلیکیشن مشخص نمایند تا کودک خسته نشه. یکی از گیم هایی که در ماه نوامبر به مغازه گوگل یا بر سیستم عامل اندروید اضافه شده به نام اسپیس جمپ است. این اپلیکیشن که بیشتر ذهنی است برای افراد فرصت از رو میده تا با گرافیک خاص در سطح فضایی حرکت کنند و از موانع بگذرن. اپلیکیشن اسپیس جمپ به طور مجانی قابل دانلود یا نصب برای تلفن های هوشمند و تابلت ها میباشد. در میان اپلیکیشن های مفید برای صحت در مغازه اپل با سیستم عامل iOS اپلیکیشن سنور لب برای افرادی که مشکل خور زدن دارن کمک میکنه تا صدای خور زدن خود را موقع خواب در اپلیکیشن ضبط کنند. بعد از طریق اپلیکیشن صحت معلومات به دکتر فرستاده میشه و هرگاه مشکل جدی شخص تهدید کنه یه اپلیکیشن در قسمت تداوی خور زدن و کم کردن صدای از او کمک میکنه و معلومات بیشتر برای پیشگیری از خور زدن نیز این گنجانیده. یکی از وبسایت‌های جالب برای کسایی که علاقه‌مند هستند در مورد عکس گرفتن تلفن‌های آیفون معلومات بیشتر به دست بیارن، صفحه مکتب عکاسی آیفون معلومات جالب استفاده از گزینه‌های مختلف عکاسی با کامری آیفون با جزئیات از رو در ویدیوهای کوتاه معرفی کرده. کاربرا با دنبال نمودن راهنمای خاص می‌توانند که با تلفن آیفون عکس‌های خوب‌تر بگیرن. کیترون نام جدید کیبورد کامپیوتر است که به شکل بدون سیم، سبک و بسیار نازک ساخته شده. این کیبورد وزن کم داره و با سرعت بالا کار میکنه. چراغ‌های کیبورد نیز جالب طراحی شده و برای کسایی که مشکل دست دردی دارن کیبورد دست خسته نمی‌سازه و برای شخص برای نشستن درست استفاده کیبورد نیز کمک میکنه. قیمت از او حدود $70 است و قرار است از ماه آینده به بازار عرضه شود. عینکی که چشم خسته نمی‌کنه به نام بارنر توسط یک شرکت اسپانیایی طراحی شده. این عینک‌ها با دیزاین‌های اصلی و جالب و شیشه که چشم از نور صفحه کامپیوتر مراقبت می‌کنه ساخته شده. برای کسایی که ساعت‌ها در برابر کامپیوتر یا لپ‌تاپ می‌نشینن، این عینک‌ها می‌تونه کمک بسزایی کنه. قیمت از حدود $50 است و در ماه فوریه به علاقه‌مندان فرستاده می‌شه. گیم پرطرفدار سوپر ماریو ورژن جدید گیم سوپر ماریو پارتی را در نینتندو سوئچ و سایر وسایل بازی‌های گیم‌ها معرفی کرده. این گیم که با گرافیک جالب ساخته شده برای کاربر تجربه جدید بازی گیم ها را میده. در این گیم تا 4 بازیکن میتونن همزمان بازی کنند.
با امریکا که دیر خلق هغه خوراکی مواد پخوی چه په طبیعی ډول کرل شوی وي، خو په ښارونو کې ډېر وختونه خلق تازه خوراکي توکو او سبو ته لاسرسی نه لري. د آیرن آکس په نامه یو شرکت غواړي د روباتونو پر مټ په ښارونو کې په طبیعي توګه کرل شویو خوراکي توکو ته لاسرسی اسانه کړي. نو تفصیل په ریپورت کې.
دا په کالیفورنیا کې د آیرن اکس شرکت روباتیک لاس دی چې د زراعت لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه روباتیک لاس د مصنوعي ذکاوت پر مټ له دغو بوټو نظارت او پالنه کوي.
د آیرن اکس په شرکت کې موږ په لومړي ځل د زراعت لپاره یو روباتیک فارم جوړ کړ، په دې معنی چې موږ د مصنوعي ذکاوت پر مټ له دغه لاس څخه د زراعتي بوټو د کرنې لپاره ګټه اخلو.
دغه روبوت انګس نمیږي چې کار لایوي برخې څخه بل ته د بوټو انتقال ولدي.
وی هاف ا 1000 پاوند
موکی یو ګرځنده روبوت لري چې انګس نمیږي چې مصنوعي کارمنده روباتیک کلاس ته نګدي را لګدوي. له هغه وروسته روباتیک کلاس د کمپیوټري لید پرمټ د بوټو موقعیت معلوموي او کپاخ شووي نو حاصل راټولوي.
د آیرن اکس شرکت انجینران وایي بوټي اول په کوچنیو کروندو کې کرل کی، کله چې لږ وده وکړي نو نورې فضا ته ضرورت پیدا کوي چې بلې کروندې ته د وړلو لپاره روباتیکو سیستمونو ته اړتیا پیدا
کیږي.
موکاو او نور سابر ډېر نږدې سره کرو، کله چې وده وکړي اندازه کوي او ترمنځ یو څه فاصله زیاتوي. نور شرکتونه هم دغه کار کوي چې تکراری او ستړی کېدونکی کار دی. زموږ روبوټونه هر ورځ له ستړیا پرته کوي.
د آیرن اکس شرکت غواړي چې د امریکا په خاري سیمو کې په اسانۍ سره ساتل کېدونکو روباتیکو کروندو ته پراختیا ورکړي.
د اوس لپاره مو تمرکز له نورو شرکتونو سره په تجارت کولو دی. غواړو خپل تولیدات په سیمه ایزو رستورانو وپلورو. د نورو پراختیا په صورت کې غواړو له لویو خارونو بهر هم له کلیوالو سره د مرستې په خاطر دغه ډول کروندې جوړې کړو.
دغه کروندې ته ورته مخکې نورې کروندې هم امتحان شوي او جوړونکو یې بیرته ورڅخه لاس اخیستی. خو د آیرن اکس شرکت چارواکي هیله مند دي چې د دوی کار به بریالی شي.
با افزایش محبوبیت و فروش موترهای جیپ مانند در جهان، امسال اکثر شرکت‌های موترسازی در نمایشگاه شهر لس آنجلس موترهای جدید مختلف جیپ مانند را معرفی کردند. شرکت‌هایی که به طور مشخص در بخش تولید موترهای جیپ مانند کوچک فعالیت می‌کنند، در تلاشند تا با افزودن تکنولوژی‌های جدید و سیستم‌های محافظتی کیفیت استفاده از این موترها را بلند ببرند. شرح بیشتر در این گزارش.
نمایشگاه سالانه موتر شهر لس آنجلس یکی از بزرگترین نمایشگاه‌ها در نوع خود است. امسال در حدود 1000 مدل موتر جدید و مجهز با تکنولوژی‌های پیشرفته اینجا به نمایش گذاشته شد. بعضی از موترهای جدید در داخل چشم مجازی دارند و متوجه می‌باشد که راننده اشتباهاً کودک و یا حیوان خانگی را در داخل موتر فراموش نکند. موترهای دیگر مجهز با سیستم‌هایی است که سرک را اسکن می‌کند و در صورت مقابل شدن تایر با ناهمواری روی جاده، پنشن یا سیستم توازن موتر را تنظیم می کند. شرکت هیوندای یک مدل جدید موتر جیپ مانند 8 نفره را در نمایشگاه شهر لس آنجلس معرفی کرد. این موتر پالیسید نام دارد و مجهز با سیستم ارزیابی چوکی های عقبی است و اگر راننده کودک و یا حیوان خانگی را در چوکی عقبی فراموش کند و از موتر بیرون شود، هارن موتر به صدا می آید و همچنان پیام را در گوشی هوشمند خود دریافت می کند.
ما در غرفه هیوندای استیم و این شرکت پالاساید موتر 8 نفره جیپ مانند را معرفی کرده است. به نظر من بازار موترهای جیپ مانند گرم است و همه تولید موترهای دیگر را کاهش داده و به تولید موترهای جیپ مانند رو آوردند.
بخش موترهای لوکس شرکت فولکس واگن یعنی اودی در این نمایشگاه موتر آزمایشی ایترون جی تی کاملا برقی را معرفی کرد. آقای موزیو میگوید که در نمایشگاه لس آنجلس شمار موترهایی که آماده به تولید باشد کم است. او میگوید که شرکت های موترسازی در جریان سال به طور انفرادی موترهای جدید را معرفی میکنند و از این رو نمایشگاه ها میخواهند که هدف موجودیت خود را دوباره تعریف کنند.
But I do think that they're trying to rebrand themselves. فکر نمی کنم که مقصد اصلی خود را تغییر دهند. نمایشگاه های موتر در حال تبدیل شدن به سمپوزیوم هایی است که در آن مردم نظریه های خود را در رابطه با آینده موترها و ترانسپورت به صورت کل به اشتراک خواهند گذاشت.
این نمایشگاه برای 10 روز از 30 نوامبر تا 9 دسامبر برای بازدید کنندگان باز می باشد.
د برقی موټرو د جوړولو په سلګونو شرکتونه په چین کې د موټرو د موقعیت په اړه د هیواد حکومت ته معلومات ورکوي. دغه خبرې په چین کې چې د نړۍ د موټرو تر ټولو لوی مارکیټ دی، د موټرو د خواندانو ترمنځ د خصوصي معلوماتو او محرمیت په اړه اندېښنې راپارولې دي. نو تفصیل ریپورت.
کله چې شان جون هوا د تسلا ماډل ایکس سپین موټر واخیست، دی پوهید چې یو چټک او ښکلی موټر دی. خو په څه باندې چې نه پوهید، هغه دا و چې د تسلا شرکت په دوامدار توګه د هغه د موټر د دقیق موقعیت په اړه د چین حکومت ته معلومات ورکوي.
زه نه پوهیږم، فکر نه کوم چې رښتیا وي. خاید تزلا شرکت سره زما معلومات وي، خو ولې دا معلومات حکومت ته ورکوي؟ زما محرمیت او موقعیت ټول ثبتيږي. دا سیده لکه زه چې د تزلا په اپلیکیشن باندې د خپل زوی موقعیت معلومولای شم چې څه کوي.
خو یوازې د تسلا شرکت دغه کار نه کوي. د چین حکومت په چین کې د برقي موټرو د تولید له ټولو شرکتونو غوښتي چې د خپل موټرو د موقعیت په اړه دوی ته په دوامدار توګه دقیق معلومات ورکړي. د شرکتونو لخوا د دغه معلوماتو ورکول د چین حکومت ته د خپل اتباعو د څارنې لپاره یو بل وسیله هم زیاتوي. د موټرو د تولید له 200 څخه زیات شرکتونه د موټرو د موقعیت او نور معلومات د څارنې هغو مرکزونو ته استوي چې د حکومت لخوا ملاتړ کیږي. په شانګهای کې د برقي موټرو د عامه اطلاعاتو د راټولونې، څارنې او چننې په مرکز کې د یو دیوال په اندازې لوی کې باندې د کوچنیو ټکو په شان د هر موټر موقعیت خودل کیږي. په دغه کې باندې په شانګهای کې د 2200 موټرو معلومات خودل کیږي چې ډېر مسافروړونکو موټر دي. په 2014 کال کې د اخیستل شوی احصایې مخې په چین کې هر برقي موټر ل خپل سنسر څخه جوړونکو شرکت ته معلومات استوي چې شرکت بیا په شانګهای کې دغه مرکز په شان مرکزونو ته استوي. دغه مرکز مرستيال دنګ جن هوا واي لتر لاسه شوی معلومات څخه د چلوونکو د مسؤلیت او څارنې لپاره ګټه اخیستل کیږي.
کله چې موټر خرڅي، د موټر جوړونکو شرکت د موټر د هویت شمیره یا وین نمبر زموږ سیستم ته را لیږي چې په عین وخت کې د موټر ټول معلومات ورسره زموږ سیستم ته راځي. د موټر د هویت شمیره په درلودلو سره موږ د موټر سرعت، د موټر دقیق موقعیت او د بیټرۍ د ولټاژ په هکله معلومات ترلاسه کوو.
که څه هم د چین پولیس کولای شي چې له مرکز څخه د رسمي غوښتنې له مخې د موټر د هویت له شمیرې د چلوونکو شخصي معلومات ترلاسه پیدا کړي، خو خاغلی جن هو ټینګار کوي چې سیستم د حکومت لخوا د اتباعو د څارنې لپاره نه دی جوړ شوی، بلکې هدف یې د موټر او چلوونکو د خوندیتوب څارل دي. په چین کې د نیسان د شرکت رئیس هوزې مونوز وای دای د څارنې له سیستم څخه خبر نه دی، خو د موټرو د جوړولو د نورو شرکتونو د چارواکو په شان وای چې د چین له مقرراتو سره سم له حکومت چارواکو سره معلومات شریکوي. د موټرو د جوړولو تقریبا ټولو شرکتونو اعلان کړی چې په چین کې د برقي موټرو خرڅلاو زیات کړي. په چین کې د فلکس واګون د شرکت مسؤل وای دوی له هغو معلوماتو څخه چې یو زیرک ټلیفوني شریکوي ډیر معلومات نه شریکوي.
موږ د موټر په حق معلومات ورکوو، په موټر کې د ناست کس په حق معلومات نه ورکوو. په دې توګه د موټر او شخص معلومات دوه جلا جلا موضوعګان دي.
د جورج بوش د جمهور ریاست په وخت کې د امریکا د کورنی امنیت پخوانی وزیر مایکل چرتاف د معلوماتو دا ډول شریکول د اتباعو د عمومي څارنې یو ډول بولی.
په دې ډول څارنې سره حکومت د خلکو له ورځنیو کړنو خبريږي او دغه کار د عام نظارت په یو ډول بدلیږي. په دې توګه چې تاسو هر کار کوئ ثبتيږي او تاسو په ژوند او ازادۍ باندې د اغیز درلودلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیدی شي.
د فورد، بی ام دبليو او نیو شرکتونو په دې حقله لڅویلو ډډه وکړه. د تسلا شرکت مشخصو پښتنو ته لزو ورکولو ډډه وکړه او د محرمیت تحقیق پالیسي یادونه وکړه چې موټر اخیستونکي د موټر د اخیستو پر مهال لاسلیک کوي او هلته لیکل شوی وي چې د موټر معلومات د قانون له مخې له نورو ادارو سره شریکېدلی شي چې د حکومت نوم پکې په صریح ډول نه دی ذکر شوی. د موټرو ډیر مالکین هم خبر نه دي چې معلومات له حکومت سره شریکيږي. د نوو کسانو سره مرکې وشوې او یوازې یو کس څخه خبرو چې د پخپلا یو برقي انجنیر و.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در آخر میخواییم یادآور شوم برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. مدونه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید در دیوان نشر برنامه نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همین شب و ما همراه باشید. تا بعد بمیدن.
آج ویو 360 میں مونسون کی بارشوں سے تباہی کا سلسلہ شروع. پاکستان میں 2 درجن سے زائد ہلاکتیں. کیا مسئلہ شہری منصوبہ بندی کا ہے یا کچھ اور؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں صدر خالد. ویسے تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن پنجاب کے دارالحکومت اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں کل ہونے والی 360 ملی میٹر بارش نے شہر میں بارش کا 44 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے شروع ہونے والا بارشوں کا یہ سلسلہ ملک کے مختلف حصوں میں وقفے وقفے سے 6 اگست تک جاری رہے گا، جس سے بعض علاقوں میں طوفانی بارشوں، ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. گزشتہ 4 روز کے دوران ہونے والی ان بارشوں سے خیبر پختونخوا میں 24 جبکہ پنجاب میں 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. پاکستان کے پہاڑی علاقوں یا دور دراز کے دیہی علاقوں یا قصبوں میں تو ایسی کسی قدرتی آفت سے نمٹنے کے لیے انفراسٹرکچر کا نہ ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں میں لاہور میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے پر اربوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کل لاہور کی سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئیں. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کی شہری آبادیوں کا انفراسٹرکچر اور کاروباری زندگی کو جاری رکھنے کے لیے ضروری نظام شدید بارشوں کے آگے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں. لاہور میں کل کی بارش کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ چلتے ہیں لاہور اور جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے. ضیاء، کیا صورتحال ہے؟ ہر سال مونسون آتا ہے، ہر سال لاہور میں ایسے ہی مناظر ہوتے ہیں، کیوں بہتری نہیں ہو پاتی لاہور میں خاص طور پہ؟
دیکھیے خالد، اس سوال کا جواب بڑا سادہ ہے کہ جتنے بھی ابھی تک حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بنیادی انفراسٹرکچر کے اوپر کام نہیں کیا. جس آبادی سے، جس تیزی سے لاہور کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس تیزی سے جو شہر کا جو سیوریج کا سسٹم ہے اس پر کام نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ ظاہری تو بہت ساری تبدیلیاں نظر آتی ہیں، لیکن جو ہونا چاہیے ایکچوئل میں انڈر گراؤنڈ واٹر کے اوپر کام، وہ نہیں ہوا، جس کے باعث ایک ہی بارش جو ہے حکومت کے تمام دعووں کا پول کھول کے رکھ دیتی ہے. حکومت یہ تو بتاتی ہے کہ 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، لیکن حکومت یا انتظامی مشینری کبھی یہ نہیں بتاتی کہ کتنے سالوں سے کس انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کام ایکچوئل میں نہیں ہوا. بنیادی خانہ پوری ضرور کی جاتی ہے، جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. ایک ہی بارش سے دیکھیں لاہور شہر کے قبرستانوں میں پانی گیا، ہسپتالوں میں پانی گیا، لوگوں کے گھروں میں پانی گیا، کاروباری مراکز میں پانی گیا، گوداموں میں پانی گیا، حتیٰ کہ مساجد بھی پانی سے بھر گئی. لیکن کسی حد تک اگر ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ چند ہی گھنٹوں پر پانی نکال دو ضرور دیا گیا، لیکن جو شہری اذیت میں آئے وہ اذیت جو ہے ان کو جو ہے وہ سخت جو ہے ان کو پریشانی میں مبتلا کی رکھتی ہے.
تو ضیاء، جو پنجاب حکومت، خصوصاً لاہور پر مختلف حکومتیں پنجاب میں ہم نے دیکھا آ چکی، اور ہر بار جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے یا لاہور کو خوبصورت کرنے کے یا ایکسپینڈ کرنے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ تو آتے ہیں، سڑکیں بڑھانے کے پروجیکٹس، انتظامی مشینری کو بہتر کیوں نہیں کیا گیا پھر؟
آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا. اس سوال کا جواب ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے کیا جنہوں نے لاہور میں جو ہے حکومتیں کی ہیں. ان سب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت ایسے منصوبے بناتی ہے جو زمین کے اوپر بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ جو نظر آتے ہیں. یہ ایک سیاسی جواب ہے، یعنی کہ ہر حکومت وہ کام کرتی رہی ہے ماضی میں جس سے شہر اچھا لگے، فلائی اوور بن جائے، انڈر پاس بن جائے، کیونکہ یہ سارے کے سارے منصوبے نظر آتے ہیں جس سے حکومتوں کو ووٹ ملتے ہیں. اصل میں جو کام کرنا چاہیے تھا واٹر کے حوالے سے وہ زیر زمین ہوتا ہے، یعنی کہ زیر زمین ایسے منصوبے بنائے جائے جس کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کی طرح حکومت کوئی بھی نہیں آتی. اب لاہور میں دیکھ لیں، پنجاب میں دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، مسلم لیگ نون کی رہی، یا پاکستان تحریک انصاف کی رہی، لیکن تمام کے تمام زمین کے اوپر تو منصوبے بناتی ہے لیکن زمین کے نیچے کوئی منصوبے نہیں بناتی، جس کا ایکچوئل فائدہ نہ صرف لاہور کو ہوگا بلکہ آنے والے کئی سالوں تک جو ہے لاہور کی آبادی کو ہوگا. اس طرح حکومت آئے گی تو یہ ایک منصوبہ ضرور بہتر ہوگا.
ضیاء، ایک چیز شمالی لاہور اور اندرون لاہور کے حوالے سے ہم ہمیشہ اس میں سنتے رہے، پڑھتے رہے اور دیکھتے بھی رہے کہ جس طرح سے یہ شہر کے حصے متاثر ہوتے ہیں، اس دفعہ کیا صورتحال رہی وہاں؟
جو آپ نے سنا ہے اس دفعہ بھی ایسی ہی صورتحال رہی. جو لاہور کے شمالی علاقے ہیں وہ بدستور جو ہے آج صبح تک وہاں پہ پانی کھڑا تھا. جو مرکزی شہر آئی تھی وہاں سے تو پانی نکال دیا گیا تھا، لیکن کچھ علاقے ایسے تھے، کچھ گلیاں ایسی تھیں جہاں پہ جو ہے وہاں کے رہائشیوں سے جب ہماری بات تھی ان کا کہنا تھا کہ مرکزی شہر، اگر ہم شمالی لاہور کی بات کریں تو وہاں پہ جی ٹی روڈ ہے، لیکن جی ٹی روڈ کو تو صاف کر دیا گیا ہے، لیکن وہاں کے جو علاقے ہیں، باغبان پورہ ہے یا دیگر جو علاقے ہیں، وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری جب اس سلسلے میں واٹسپ سے بات ہوئی کا واسطہ یہ کہنا تھا کہ انہیں 2009 کے بعد سے فنڈز نہیں ملے. یہ بات ان کی کسی حد تک تو جسٹیفائی کی جا سکتی ہے, لیکن دیکھیں ہر سال کسی بھی حکومتی مشینری کو فنڈز دیے جاتے ہیں جو اس کے رننگ ایکسپینس ہوتے ہیں. اس سال بھی لاہور میں واسطہ کو اس سال مانسون سیزن کے لیے 42 کروڑ روپے جاری کیے گئے. یعنی کہ ایک سوال میرا واسطہ والوں سے یہ بنتا ہے جو کہ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ کو پتا تھا کہ ہیوی بارش ہونی ہے اور ہر سال ہوتی ہے تو آپ کیوں اس کی پلاننگ نہیں کر پاتے, کیوں اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں کر پاتے؟ کم از کم کچھ تو ہو کہ لاہور شہر میں پانی نہ کھڑا ہو, لوگ ایسے لگتا ہے جیسے یہ شہر نہیں بلکہ کوئی دریا یا سمندر کا منظر پیش کر رہا ہے. اس پر جو ہے واسطہ حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ یہ کوشش ایکچوئل نہیں کر پاتے. اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو ہوتے ہیں, چاہے وہ شمالی علاقہ جات ہو, شمالی لاہور کے علاقے ہوں یا دیگر علاقے. کل کی بارش نے تمام حکومت کے تمام مشین جو انتظامیہ تھی اس کی جو پتلے کا پول پھول کے رکھا.
تو ضیاء, یہ جو آپ نے واسا کا بتایا, واسا میں ڈیفینیٹلی واسا پانی نہیں نکال پایا سڑک سے فوری طور پہ, یا ایسا نظام نہیں ہے کہ پانی نکل سکے, تو باقی جو پلاننگ کے ایشوز ہیں وہ کہاں تک اور کس کا قصور ہے؟ کیونکہ جب یہ شہر بنا واسا کا تو کام اس وقت صرف ان کو نکالنا ہے, یا واسا ڈے ون سے انوالو ہوتا ہے؟
دیکھیے اس میں بھی جو ہے کچھ حکومتی محکموں کی آپس میں لائن لرننگ نہیں ہے, وہ آپس میں جو کسی رخ سے کام نہیں کرتے, واقعی کہاں پہ علاقوں کے جھگڑے سامنے آتے ہیں. کہہ چونکہ اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے, واسا کہتا ہے کہ یہ علاقہ ان کا نہیں, کچھ علاقے یعنی کہ واسا کے اندر آتے ہیں, کچھ علاقے جو ایل ڈی اے کے لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ہے وہ زیر اثر ہیں, اس طرح کچھ علاقے جو ہے وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے زیر اثر ہیں. یہ لڑائی تو سرکاری محکموں کی آپس میں چلتی, حتیٰ کہ کچھ علاقے جو ہیں وہ محکمہ موسمیات کے پاس کی ہیں, جیسے لاہور کا جو ایئرپورٹ ہے جہاں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے عمومی طور پہ, وہ محکمہ موسمیات کے پاس ہے. اسی طرح جو دیگر علاقے ہیں کچھ جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن کے پاس ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومتی جو ادارے ہیں وہ تو آپس پہ لڑتے ہیں کہ یہ علاقہ اس کا نہیں, یعنی کہ حدود کا علاقہ, جیسے عام طور پہ پولیس کی حدود کا تعین نہیں ہوتا جلدی سے, لیکن حکومتی اداروں کی لڑائی کا سارا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. عوام جو ہے بارشوں سے متاثر ہوتی ہے, عوام کے گھروں میں پانی جاتا ہے, عوام کا جو لوگوں کا کاروبار ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کل ایک بارش نے لاہور شہر میں معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا. فلائٹس لیٹ, لوگوں کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی, ریل گاڑیاں لیٹ, لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا, دفاتر میں حاضری نہیں ہے, حتیٰ کہ جو لوگ اپنے کام پہ جانے والے تھے انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا تھا. اس کی وجہ سے جو حکومتی ادارے اگر وہ بہتر لائزون سے کام کرے تو میرا خیال ہے کہ عوام کی مشکلات قدرے کم ہو سکتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ضیاء, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کل کی بارش کے بعد کیا صورتحال لاہور میں آج بھی ہے اور کن اداروں کا کتنا قصور اس میں بنتا دکھائی دیا. بہت شکریہ ضیاء آپ کا. واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسی لاہور کے وائس چیئرمین شہباز احمد کا کہنا ہے کہ سن 2009 کے بعد سے واسا کو وسائل کی کمی کا سامنا ہے, لیکن اس کے باوجود واسا نکاس کے آپ کے لیے بہترین کام کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کل ہونے والی ریکارڈ بارش کے باوجود واسا نے بہت کم وقت میں شہر سے پانی نکالا.
کل کی جو بارش ہوئی ہے, کل میرے خیال 44 ایئر کا ریکارڈ ٹوٹا ہے لوور شہر میں, 360 ملی میٹر بارش ہوئی کل ہوئی ہے بارش. اور آپ اس کا لاہور کا کمپیرزن کریں, آپ دبئی کے ساتھ کریں, انڈیا کے ساتھ کریں, باقی ملک اتنی بارش اگر کسی جگہ پہ ہوئی ہوگی جو لاسٹ بارش ہوئی ہے دبئی میں ہوئی ہے, تو 3 دن آپ کو پتا ہوگا وہاں ایئرپورٹ بند ہے. اور کل جو بارش تھی میکسیمم ٹائم میں آپ دیکھو گے بادشاہ کی ٹیمیں وہاں پہ موجود تھی, آپ کے روڈ کے اوپر کیمپوں کے اوپر موجود تھی, عملہ موجود تھا, کام کر رہے تھے. اور کل اللہ نے اللہ کا شکر ود ان ٹائم آپ نے کہا شام کو تمام روڈ کلیئر تھے, جو 20 سے 22 پوائنٹ سارے کل کلیئر تھے. یہ دیکھیں بارش ہو کے پانی, ہم یہ نہیں میں کہہ سکتے بارش ہوگی پانی کھڑے, بارش ہوگی تو پانی جو آپ کے لو ایریا میں جیسے لکشمی چونک ہے پانی کھڑا ہوگا. لیکن آپ ہمارا اصل ایشو یہ ہمارا ہوگا کہ واسا کا سسٹم کام کر رہا ہے, سیوریج پانی لے رہے ہیں, لوگ موجود ہیں کہ موجود, وہ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ کام کرتے ہوئے. دیکھیں اس سے پہلے جو بارش ہوئی تو آپ کو کسی اسپتال میں پانی کھڑا نظر نہیں آیا, گلوگی میں پانی نہیں گیا. جب بارش لمٹ سے زیادہ ہو جائے گی, جب آپ کا سسٹم پانی نہیں لے گا تو پھر یہ ہوگا. لیکن اللہ کا شکر ہے کل بھی ان ایریا میں پانی گیا جو لو ایریا تھے. جیسے آپ اب دیکھیں نا جو پل پانی گیا اس کی بیسمنٹ میں پانی گیا سب اسپتال کی, کوئی اگر اسپتال کی چھت اگر ٹپک رہی ہے یا چھت سے پانی آ گیا یا کھڑکی سے پانی آ گیا, اس میں واسا کا قصور تو نہیں ہوگا. واسا کا تو ایشو یہ ہے کہ واسا نے روڈ سے پانی آپ کو روڈ کلیئر کر دینے ہیں. جو 2009 کے مشینری ملی تھی اس کے بعد آج تک مشینری واسا کو نہیں ملی تھی, اس کے لیے میڈم مریم نواز صاحبہ نے ہمیں فنڈ مہیا کر دیا ہے اور ہم چل ود ان مون سے ٹینڈنگ کر کے نئی مشینری آ جائے گی تاکہ لوگوں کو جو مزید لوگوں کو سہولت دے سکیں گے.
ان بارشوں سے سب سے زیادہ جانی نقصان اگر ہم دیکھیں تو وہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں ہوا ہے. اس وقت وائس آف امریکہ کے وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس کے نمائندے ارشد محمد چارسدہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس پر اپڈیٹ لیتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں. ارشد, کے پی کے جن علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں, کیا وجوہات بتائی جاتی ہیں اس کی؟
جی اسد صاحب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال مونسون کے بارشوں کے دوران خیبر پختونخوا میں زیادہ تر نقصانات ہوتے ہیں. اس سال بھی پچھلے تین چار دنوں میں پی ڈی نے پروینشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق خیبر پختونخوا میں ٹوٹل 24 افراد جو ہے وہ جان بحق ہو چکے ہیں، جس میں زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ کوہاٹ کے علاقے سے ہیں اور اس میں کے بچے بھی شامل ہیں. تو یہ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ملکنڈ، بنیر، مومند اور دوسرے جو علاقے ہیں وہاں سے بھی بارشوں سے جو نقصانات ہیں ان کے اطلاعات آ رہی ہیں. سب سے زیادہ نقصانات انفراسٹرکچر کا جو ہے اسد صاحب وہ شمالی علاقہ جات سے آ رہا ہے. وہاں پچھلی ساری جو بارشیں ہوئی ہیں اس سے جو سڑکیں اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے وہ ابھی تک ویسی کی ویسا ہی پڑا ہوا ہے. تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کی جانب سے یہاں پہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ایکسپرٹ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ ایسے اقدامات نہیں کیے گئے جو مستقبل میں اس طرح کی آفات میں لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ بچا سکے اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے.
تو ارشد، جو آپ نے جس طرح کی صورتحال بتائی اس میں قدرتی ہاتھ کتنا ہے، قدرت کی طرف سے کتنا ہے، اور انسانی غلطی یا انسانی پلاننگ اگر اس میں نہیں ہوئی تو اس کا کتنا ہاتھ ہے؟
اصل صاحب، اب آپ دیکھیے خاص کر شمالی علاقہ جات میں تو اس میں سارا جو ہاتھ ہے وہ انسانی مین جو ڈیزاسٹر ہے اسی کی طرف آتا ہے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے جو دریا سوات ہے اس کے درمیان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہوٹلیں بنائی گئی ہیں، وہاں پہ گھر تعمیر کیے گئے ہیں، وہاں کے لوگوں کی رہائش کی جو جگہ ہیں وہ بنائی گئی ہیں. تو پانی کا جو فلو ہے خاص کر مونسون کے دوران اور دوسرے جو فلیش فلڈ ہے اس کے دوران، تو اس دوران پھر بہت زیادہ نقصانات کا خدشہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور حکومت کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال جو سیلاب آئے اور اس سے پہلے بھی آئے تھے خیبر پختونخوا میں، تو اس کے بعد بھی ایسا میکانزم نہیں بنایا گیا کہ ان علاقوں میں جو ہوٹلس ہیں وہاں پہ جو گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں، وہاں جو زمینیں بنائی جاتی ہے کاشتکاری کے لیے، ان کے لیے کوئی میکانزم یا اس طرح کی کوئی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کی گئی. تو اسی وجہ سے جس طرح پہلے نقصانات ہو رہے تھے اب بھی ہو رہے ہیں اور اس کی شدت جو ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ ارشد محمد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال رہی بارشوں کے بعد اور اس وقت جس طرح سے سب سے زیادہ وہاں پہ جانی نقصان ہوا ہے اس کی کیا وجوہات تھیں. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو سر. تھینک یو.
پاکستان کے علاوہ مانسون کی ان بارشوں نے پڑوسی ملک بھارت میں کئی ریاستوں میں زبردست تباہی مچائی. ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان اور دہلی میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ کیرلا میں لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر چکی ہے اور 200 سے زیادہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. ریاستی حکومت کے مطابق امدادی کاروائیاں جاری ہیں اور اب تک فوج نے تقریباً 1000 افراد کو بچا لیا ہے. ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ میں بھاری بارشوں اور کلاؤڈ برسٹنگ سے 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے اور تقریباً 50 افراد لاپتہ ہیں. بھارتی دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں کم از کم 9 ہلاکتوں کی اطلاعات ہیں اور بارش کی وجہ سے دہلی میں متعدد پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں. گزشتہ کچھ برسوں میں لاہور میں انفراسٹرکچر پر اربوں روپے لگائے گئے، لیکن بارش کے بعد شہر میں جو تباہی پھیلی ہے اس سے یوں لگتا ہے کہ شہر کی خوبصورتی پر تو شاید توجہ دی گئی لیکن نکاس کی آب کی سہولتوں پر کوئی خاص دھیان نہیں دیا گیا. کیا حقیقتاً ایسا ہی ہے؟ بات کرتے ہیں اربن پلاننگ کے ماہر ڈاکٹر ناصر جاوید، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر ناصر، بہت شکریہ آپ کا. لاہور شہر کا نظام کتنی بارش برداشت کر سکتا ہے؟ واسا کا کہنا ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی اتنا ہینڈل کرنے کی جتنی اس دفعہ بارش ہوئی. کتنا ہینڈل کر سکتا ہے لاہور؟
ہوتی ہے لیکن عام خیال یہی ہے کہ یہ جو 350 ایم ہوئی ہے وہ بھی 4-6 گھنٹے میں، شاید اتنے بڑے سسٹم کو فوری طور پہ ڈسچارج کرنے کے لیے تو سسٹم بنانا ممکن نہ ہوگا شاید کسی بھی شہر کے لیے. اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بانڈنگ ٹائم تو ہر سٹی کا ضرور ہوتا ہے، اسپیشلی اگر شہر بنا بھی اس طریقے سے ہو کہ جو پیس میل میں بنا ہو وداؤٹ اینی اوور آل وائڈ اسپریڈ پلاننگ، اور جس کے اندر ایک میجر جو ایک ڈرینیج کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی شاید پوری طرح سے ڈیزائن کر کے نہ اس میں کیا گیا ہو. تو آئی تھنک اٹ واز ا رینج وچ واز بیانڈ دی کیپیسٹی آف لاہور سٹی.
لیکن پرانے شہر میں یا پرانی آبادیوں میں تو شاید یہ لاجک سمجھ آتی ہے، کیا جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، ان میں اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے یا وہاں بھی ایک لمیٹیشن ہے کہ کتنی بارش ہینڈل کر سکے گا شہر کا وہ والا حصہ بھی؟
نہیں، انفارچونیٹلی ایک تو وہ جو نئی آبادی ہے موسٹلی اسی سائڈ پر ہے، وہ شہر سے پورے ایک ہی انٹیگریٹڈ سسٹم سے پانی نکلنا ہے، اور جو انفراسٹرکچر نیا بنایا گیا ہے اس کو ایک پیس ویل کے حساب سے تو ڈرینیج ڈال دی جاتی ہے، لیکن اگر اب یہ دیکھیں کہ پورے شہر کے حوالے سے اس طریقے سے انفراسٹرکچر بنایا جائے کہ اس کی ڈرینیج تھوڑے وقت میں ممکن ہو، تو اس میں سمجھتا ہوں جیسے دو ایگزامپل سے میں ایکسپلین کرتا ہوں، جو سروسز ہاسپٹل میں پانی گیا یا اس طرح کی بلڈنگ میں جاتا ہے، اسی سروس کے سامنے جو ہے وہ ایک ریس کورس پارک موجود ہے، لیکن جو درمیان میں سڑک کا ڈیزائن ہے وہ اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ سڑک جو ہے وہ ڈرینیج چینل کی بجائے وہ کینال کا یہ شکل اختیار کر دیتی ہے، اور پانی جو ہے وہ اس میں اس سائڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، اگرچہ دیر آر اوپن ایریاز اویلیبل، کیونکہ سارے کا سارا پانی شاید سیوریج یا ڈرینیج میں تو نہیں جانا چاہیے، بہت سارا پانی جو ہے وہ اس میں رہنا چاہیے، زیر زمین ابزارب ہونا چاہیے، اس کے لیے جو گراؤنڈز موجود ہیں ان کو پراپرلی یوز نہیں کیا جاتا، موسٹ آف دی ایریاز میں یہ ایک پرابلم رہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ سڑک پہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی جو ایڈجسٹنٹ گرین ایریا ہے اس پہ وہ نہیں جا پاتا۔ اسی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے شاید وہ ایک شہر کا پورا ایک جس کی ضرورت ہے جو ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ شہر پورے کا ایک ڈیجیٹل ایلیویشن ماڈل تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ روڈز کی ہائٹ کیا ہونی چاہیے اور ان کی سلوپ کی ڈائریکشن کیا ہو سٹی وائز، کہ پانی جو ہے وہ فلو کرے نیچرل اس ڈائریکشن میں جس طرف آپ اس کے لے جانا چاہتے ہیں، تو ناٹ نیسیسریلی کہ سارا پانی آپ دریائے راوی میں ہی لے کے جائیں، بلکہ جتنا پانی شہر میں ایسی جگہ پہ کھڑا رہے گا جو ابزارب ہو جائے گا تو وہ گراؤنڈ واٹر ریچارج کا کام آتا ہے۔ تو ڈرینیج ایکچولی از ناٹ دا ریئل سولوشن، پرابیبلی اے بیٹر سولوشن از ٹو یوز دس واٹر، اس کو گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے یوز کیا جائے، کیونکہ گراؤنڈ واٹر ہمارا ہر سال تقریباً ایک میٹر سوا میٹر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، تو اوور آل پلاننگ کا یہ جو ایک فنڈامنٹل فلو ہے وہ شاید ایک کالونی جب بیریاڈون بنتا ہے یا کوئی ایک کالونی بنتی ہے تو وہ اپنی کالونی کے حساب سے تو بنا لیتے ہیں، لیکن جب آپ 800-900 square kilometers کے پورے سٹی کا پلان کرنے کی کوشش کریں تو دین اٹ بیکمس اے پرابلمٹک،
تو پاکستان ڈاکٹر ناصر ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں سے ہے، کیا اس وقت ہمارے شہروں کی پلاننگ کرتے ہوئے جب اب تو جو آن ورڈز پلاننگ ہو رہی ہے اس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، بیکاز اس سے پہلے تو جو ہو چکا
خیال تو رکھا جا رہا ہے، لیکن اگین ہے وہ سے کہ ابھی بھی زیادہ جو ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ پولیٹیکلی اس انفراسٹرکچر پہ انویسٹمنٹ پہ زیادہ زور ہے جو نظر آتا ہے، اس کے انفیکٹ فیو بورڈس، اور لانگ ٹرم اوور آل پلاننگ پہ جو ہے وہ ابھی اتنا فوکس اس سینس میں نہیں ہے کہ سیوریج ڈرینیج اور رین واٹر کے حوالے سے ایک کمپلیٹ ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے، ایون جو لاہور کا ماسٹر پلان بن بھی رہا تھا پچھلے کئی سال سے ابھی تک وہ بھی نہیں بنا پائے، بخیر اٹس مور دین اے ڈیکیڈ آلموسٹ کہ ہم اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سو دیٹ گیپ از مسنگ کہ وہ جو 21 پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ ہے دیٹ ہیز ٹیکن اوور رادر دین پلاننگ بیسڈ ڈیولپمنٹ۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر، آپ ہمارے ساتھ تھے اور لاہور کی پلاننگ کے حوالے سے آپ سے ہم بات کر رہے تھے۔ بارشوں کے شہری زندگی پر اثرات پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اسلام آباد سے انسٹیٹیوٹ آف اربنزم کے ڈاکٹر اعجاز احمد موجود ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بارشیں زیادہ شدید ہونے لگی ہیں، ہر سال کہیں نہ کہیں بارشوں سے تباہی ہوتی ہے، کیا پاکستان کے شہر اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟
جی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پلاننگ کا فقدان تو بہت زیادہ ہے، اسلام آباد کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک پلانڈ سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، لیکن ہم جو انوائرمنٹل جو اسپیکٹ ہیں ان کو بہت کم کنسیڈر کرتے ہیں، اور اب جس طرح آپ نے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کا جو ٹاپ 5 or 10 کنٹریز میں اس میں شامل ہے جس میں جو اس وقت ڈیزاسٹر جو ہے اس کو فیس کر رہا ہے۔ ابھی تک اگر ہم دیکھیں جو 2010 میں بھی یہاں پہ بارشیں ہوئیں، 2022 کی بارشیں تھیں، اس کے بعد جو یہاں پہ اربن فلڈنگ ہوئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کسی قسم کی پلاننگ کا جو ہے نا وہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس پوری بارش کو اور جو پانی ہے اس کو ایز اے بلیسنگ ہم دیکھیں, تو اس وقت ہمارے ہاں جو پانی کی سطح ہے وہ شہروں میں, اسلام آباد جیسے شہر میں, وہ ابھی 150 فٹ سے نیچے جا کے 400 فٹ نیچے تک چلی گئی ہے. تو اس پانی کو, جو بارش کا پانی ہے, کبھی بھی ہم نے واٹر ریچارج کے طور پر, ریچارج ویلز جو ہیں ان کی کنسٹرکشن کے طور پر, رین واٹر ہارویسٹنگ کے جو چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. ہم زیادہ تر بڑا سوچتے ہیں, اور پھر چونکہ ہمارے پاس فقدان ہوتا ہے ریسورسز کا, تو ہم وہ نہ تو بڑا کر پاتے ہیں نہ چھوٹا کر پاتے ہیں.
تو یہ جو ڈاکٹر صاحب, ایک چیز آپ جسٹ اسی کو کنٹینیو کیجیے گا, میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا اس میں. بڑے شہروں کے انفراسٹرکچر کی پلاننگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, سڑکیں, اسپتال, بجلی اور پانی کے علاوہ, مختلف علاقوں سے کچرا اٹھانے اور نکاسی کے آپ پر کتنی توجہ دی جاتی ہے؟ کیونکہ بہت سے نالے جن سے بارش کا پانی عموماً گزرنا ہوتا ہے وہ کوڑے سے بھرے ہوتے ہیں.
جی جی بالکل, یہ اصل میں تو انٹیگریٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو سی ڈی اے جو ہے وہ کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کی ساری پلاننگ جو ہے وہ اس کے ذمے ہے, چاہے وہ پانی کی ہو, چاہے وہ ویسٹ کی ہو, چاہے کسی بھی حوالے سے ہو, لیکن وہ بھی اس میں بھی جو انٹیگریٹڈ اپروچ جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیتی ہے. کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کہیں پہ پانی کا فقدان ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو پانی کو ہم یوز کر سکیں. اب جو ویسٹ کی بات کرتے ہیں, ویسٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہماری بہت ساری جو اسلام آباد میں نیچرل ڈرینیج سسٹم بہت ہی افیکٹو اور بہترین ہے, لیکن جو ویسٹ کی پراپر مینجمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے تو صحیح لیکن افیکٹو اس طرح نہیں ہے. ہمارے پلاسٹک کے جو بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ڈرینیج کے نالے ہیں جو پلاسٹک کی وجہ سے چوک ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک مزید جو ہے وہ نوئسنس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی جو ہے اس وجہ سے جاتا ہے. E11 کی ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں وہ جو ریور بیڈ تھا, جو 80 فٹ کا اس کا ریور وے تھا, اس کو کم کر کے ہم نے 20 فٹ پہ لے آئے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ پانی کا پریشر جو ہے وہ بلٹ ہونا شروع کیا
اور پورے علاقے میں پانی گیا. ایک چیز, بڑے شہروں میں جو بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں, خاص طور پر نئی ہاؤسنگ کالونیز کے منصوبوں میں, ایک بڑی شکایت رہتی ہے کہ منصوبہ بندی ان کی پراپر نہیں ہوتی اور کلائمیٹ چینج کے فیکٹر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. کتنا درست ہے یہ؟
یہ ایکچولی تو رکھا تو جاتا ہے, پلاننگ میں تو وہ ہوتا ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس کو کس طریقے سے فالو کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہوتا. ہر آبادی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس میں ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے, ان کا اپنا سیوریج سسٹم وغیرہ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جس طریقے سے وہ ڈسکرائب کیا ہوتا ہے ڈاکیومنٹس میں, اس طریقے سے وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا جب وہ ایٹ دا گراؤنڈ ہوتا ہے. تو وہ اس میں فقدان نظر آتا ہے. سوسائٹی کو جرمانے ہوتے ہیں, وہ جرمانہ برداشت کر لیتے ہیں, لیکن
اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے جو پلان وہ ڈیولپ کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جو پہاڑی تودوں اور بارشوں سے نقصان ہو رہا ہے, اس کا کوئی دیر پا حل ہو سکتا ہے؟
جی, آپ دیکھیں اگر ہم اس کی بھی جو بنیادی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ڈی فارسٹیشن کا جو ریٹ ہے وہ جس طریقے سے بڑھ رہا ہے, جو نیچرل جو بھی ایک, ابھی ہم دنیا بھر میں نیچر بیس سسٹمز کی بات کر رہے ہیں, نیچر بیس سلوشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ نیچر بیس سلوشن سے علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے پاس جو جتنا بھی نارتھ میں فارسٹ رچ ایریا تھا وہ سارا کا سارا ہم نے ڈی فارسٹیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کہ اس کو ڈینیوٹ کر دیا, جس کی وجہ سے ایروژن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے. جب وہ ایروژن ہو رہی ہے اس کے ساتھ سلٹ بھی آ رہی ہے.
تو اسی کی وجہ سے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ایک فیکٹر جو ہے رول پلے کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز صاحب کا, بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا.
تھینک یو.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا View 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ